السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اورئ د امریکا ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی
موږ بن لادن ته سزا ورکړه موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ
خو ځینې افغانان له هغې ډلې کارپو نجیب الله آزاد بیا اندېښنه لري چې امریکا خپل هدف کې پاتې راغلی په پکتیا کې لاریون کوونکو د اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه
علما ځوانان او مشران راټول شوي وو دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي
او په برازیل کې د کرونا له لاسه د مړو شمیر له څلورو لکه کسانو واوښت په هند کې بیا تر دوو لکو دغه شمېره پورته شوې تر هر څه مخکې احمد تکل تغه وکړو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وایي
جرمنی د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د غور چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر برمته کړي او قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو پړه پر یو بل اچولې سلام پام وکړی بشپړو خبرونو ته جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته رسیدو سره سمویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي ښاغلی ماس به ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د جرمنی سرتیرو د لیدو لپاره به مزار شریف ته ولاړ شي ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پایلېږي ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمني پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان خراتلونکي د اروپایانو په ګټه ده او جرمني نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته لیک ډول دي
د دولتيار او لال ولسوالي په وګدو کې د نواباد او مایل ها ترمن سیمه کې طالبانو 13 شپه شل کسان برمته کړل او پښتۍ نور سیمه ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړي دي
خغلی کلیم وایي هڅې روانې دي چې د سیمایزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب دا کسان خوشی شي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو یو مسؤول ساجد چې په امرخیل مشهور او د تبلیغاتو مسؤول مولوی روح الله یې نیولې دي بیان زیاتوي چې ساجد په ننګرهار کې په وروستیو وژنو کې هم لاس درلود ملي اردو د کندهار په میوان خاکریز او ژړی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 24 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 اتل قلی اردو ویان خاجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي
د فوري امنیتي ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستانی ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون وصل وشترګر وژل شول او نه تنه ټپیان شول
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی افغان چارواکي او طالبان پر لپسې او بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوي کوي لازدې رادیو خبرونه اوري په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلې چې د افغانستان حکومت یې د 70 میلیون ډالر په یو پروژه کې تیرستلای دی د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې ویل چې اته د شکلن سید اسماعیل اميري د لاس انجلس په فدرالي محکمه کې خپل جرم وو من اميري په اګوست میاشت کې چې محکمه د دې قضیه په اړه پریکړه اعلانوي تر شلو کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کیدی شي چارواکي وایي اميري په 2015 او 2016 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 15 سبسټیشنونو درغونې قرارداد اعلان شوی وو هڅه وکړه چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جالي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي اميري ورسله هغه او بخی امیری ورسته هغه محل د قرارداد څخه په شاشو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د یو ماشوم د وژل کېدو په خبرګون کې ل درې ورځو رئیس د خلکو اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د مکین سیمه سلګونه اوسیدونکو اعتراضی پرلط پیل کړ او عدالت د هغو امنیتی چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمې د دو ظلمکیو په وژنه او د دو نورو په ټپي کولو کې ښکیل دي. دوی همداراز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسونل پکې دیره دي. د پرله تېره شپه له معترضانو سره د سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسید. او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لنجمن سرحد کې د ورستیو نخټو او دزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبی سیمه باتکین پولیسو نن د اپریل په 9مه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پاوز پر یو وخت دزې تاجکانو پیل کړي او همدارس په اقصای کلی کې د وسلو دزې هم د تاجکستان خاورې شوی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې وجر او بخې په دې دزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوی دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزی لوري ادارت کړي او ویلي دي چې د زید قرغیزستان پوځي پرسونل لمړی پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دوړو هیوادونو ترمنس کړکی چې وورس ورسته هغه محل پیل شو چې د پولي د اوبخې د دوړو هیوادونو ترمنس کړکی چې وورس مخکې هغه محل پیل شو چې د پولي د دوړو خو وسیدونکو نخته وکړي او یو بلې پټي کوو وشتل.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری خپل کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. هغه دا هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو ژمنه ده. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکای ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستنه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره ورلمخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښونو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځني ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په وخت پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکي اونۍ په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د روان کال د سپتمبر تر 13مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. له دې ډلې د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي د 2020 کال په نسبت اوس په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو او ډلو ګواښونه یو په دوه زیات شوي. د امریکا ولسمشر بیګا د کانګرس عمومي ناسته کې ویل امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په ځپلو پسې ورغلې او خپل هدف ترلاسه کړی او وخت دی چې سرتیری دغه هیواد را ستانه شي. په همدې مورد مې د ښاغلي آزاد سره خبرې کړې دي او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې چې امریکا واقعا هم خپل هدف ته رسیدلې که څنګه؟
که چیرې موږ د ګواښونو بحث راواخلو نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده شوي دي. مثالونه موږ ویلی شو، مثالونه په دې معنا چې افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو هغه د افغانستان ټولې سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ اسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښ څو چنده شو. د دې تر څنګ په 2001 کې سپینږیري پر بمونو کښېنوستل کېدل او ماشومان نه حلالې دل، اما په 2014-15 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن دولار نو ترهګری ولاړه. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چې د سویل د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شپږو کلونو کې ونه توانېد هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه لپاره چې د افغانستان ته راغلی وه هغه نه یوازې ترلاسه شوې نه ده، بلکه برعکس هغه دوه درې چنده هغه سنجد دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې کسرتيري باسي هم لا افغانستان مګر د دوی امرستي به جاري وي. فکر کوي واقعا هم داسې د
تر کومه بریده د پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شای خورا ډیره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازم امرستي باید وسی د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې کوم موجوده حالت ته، یعنی ګراوند ریالټیز ته یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې په څه کې چې راتلونکي من مرستې کیږي، یعنی کیږي موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه، د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي، مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا د انتقالي متحده ایالاتونو ته هغه بیل بحث دی، لکه موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، دغه انتقالي او کال وړاندې فایل سول. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډي چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو په اصل کې خو دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسی یا د زده کړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایل په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو په اصل کې به د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی.
او د امریکا سفارت کارکونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستان د راووزي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوی دي، که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت د ذهني ویره په خپل د دې بایس کیږي چې لوی بنسټیزي پروژې له خنډ سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي. د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستي، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، د ناتو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونونو ملګرو ملتونو کنوینسیونونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډېر ضعیف او ضعیفه دی هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید په خپله ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو له مخې بحثونه پیل شي تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي.
ازادي رادیو ته غواګیست په 12.9 منځنی سپاوی فم سلا شره 15 باندې خبرونه کول. نجیب الله آزاد سره مو مرکه واورید د ولسمشر په خوانې ویان دا د باور غورزنګ مشر دی چې د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل لمو سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي اداره سیګاروي د امریکایي قراردادیانو لملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات نشي توانېدلې په جګړه کې تلپاتې اغیز ولري. د سیګار پر راپور کې راغلي دمګړي د امریکا دفاع وزارت لشپاړه سو زرو زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې دغه قراردادیانو له ګوښه کېدو وروسته به څوک د هغوی ځای ډکوي. د سیګار پر راپور کې زیاته شوې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل منځي بریدونو کې د تیر کال دامدې مودې په پرتله 2.3% زیاتوالی راغلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له امریکایي ځواکونو د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته چمتووالی لري او اوس هم د بهرنیو ځواکونو مالی ملاتړ او تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي له قراردادي ملاتړو پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې له درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه شوې چې د قراردادیانو وتلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمينه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 14803 درس قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 14103 امریکایان، 14208 افغانان او پاتې 14399 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شی بل امریکایي ځواکونو مسولیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملي کمیټه های ایجاد شده، هر کمیټه
په ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړ شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال موږ له ظرفیتي، مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت لپاره په داسې موقعیت کې یو چې کولای شو په خپلواک توګه مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړو.
واگذار میشه او را اجرا بکنم.
خغلی امان جتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او پجینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خود پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل:
موږ دغه ډېر عادي تخنیک، ډېر عادي تخنیک چې هو د فعلاً په قوه هوایي کې دی، دا هم زده نه کړې، د خپل فکر هم کار وانهستیز، د خپل استعداد هم کار وانهستیز. ټول زده کوم په امریکایانو باندې وه، اوس چې دوی وځي او دوی پیشګوري کوي چې سیګار زیاته به دا دغه رایه په ځای به ودرېږي، بېدل له دې نه چې دا نه وي.
د سیګار پر راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په داسې حال کې چې د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر چین اغیز وکړي، هڅه کوي د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یو ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره لدی چې تایید کړي چې دا شبکې نیولې، خو د هغې په اړه ډېر څه ونه ویل. پیکینګ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونویل، خو افغان چارواکو وروسته خبري اعلان ته وویل چې د شبکې له وو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ډیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وایي له افغانستانه د امریکا یو ناټو ځواکونو د وتلو له کبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي ډیره شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې غوره ګڼلې چې له افغانستان سره ډیر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه، دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریزو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولی ته نږدې یو افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یو پوسټه جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکینګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمز د خبرو په کوربه توپ هڅه کړې چې ډیپلوماتیکي حلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیره بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکو کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي، خو پاکستان له ډیر وخت په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره لدی چې چین له پاکستان سره تودې اړیکې لري، غوړه غنی چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په برازیل او هند کې د کورونا وایروس لپاره د مړو شمیر شپږ لکو ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او لدې کبله په دې هیواد کې دا وایروس زیات خپور شو. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسینې په بخښنې سره یو جوړونکي وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندې شي. په دې اړه راپور
په برازیل کې د کووید 19 لکبل د مړینو شمیر تر څلور لکو واوښت. په تیرو څلور ویش ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 لکبل 3,103 پیټه تنه مړ شوې دي. د کووید 19 بحران د هیواد له دې کبل زیات ځپل چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوی بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلې هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2,00,000 اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3,00,000 نوې پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیشي او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوي څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو 15 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک مؤسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو درو میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومان خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوی واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی،
رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ناسا لخپل استور بیړی سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لګل دی. هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي. ټاکل شوی د ناسا د مریخ هلیکوپټر نن څلورم الوتو کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. دا هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په لس بجې او دولس دقیقې چې د افغانستان د ماښام و بجې او درې څلوېښت دقیقې کېږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي، خو ټاکل شوی ده چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لینډر یا ستور بیړۍ څخه لیرې شي او په دې سره سیاره کې لا ډیرې تیژي او کندي وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکنیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي، خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لرې شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې دا ازادي رادیو پروگرام ته متر دي د غوګنی ولې ده. اوس د روژې په مناسبت یو لاند مرکه درته لرو.
ورجان خپل نوم راتوي او د خپل کاروبار په اړه معلومات راک.
زه محمد لاغه د اشمی ګل پرونزی د انجینر په صفت دلته کار کوم. دا ګلخانه چې د خیریه تجارت چې ګټه د مسی جامع او امس زینو صرفزازی باندې مصرفي جې د ایدو او ګټه پات نور د جامع باندې په کارګورو او د جامع په ایت کې دا سي چې د جامع مثال صرفزازی د کارګورو کار موزینان تماش او تخطیب ته دا ټول خیرد نو دا سي چې موږ سره کار کوي اعتماد دي. نیمه ورځ د لیز موږ سره کار کوي، نیمه ورځ بیا خپل سبقان وای د لی په علمي مرکز کې هاشمي مل مرکز دی د لی سبقان وای ځنه په نورو خصوصي او دولتي مکتبو کې درس وای. نیمه ورځ د لی کار کوي چې اعتماد ته موږ د لی کاری زمينه برابر کړی ده.
دلته چې زوینم تاسو په ګلخانه کې ډول ډول ګلان دي، دغه ګلان په اړه معلومات راکړه.
دا ګلان چې دلته زیاتره موږ دغه خارجي او داخلي دواړه ګلان لرو. دا ګلان لکه کاغذي او پټاټه ګولي او کاندي پمونه دي چې دا شان چې د خارجي شان دي. او دلته نور مثال ته موږ نالونه هم لرو، نارنج او د ګلاس او شفتالو او الوچاو د رنگن اعلان دام لرو. چو ځینې نالان لکه ناجو دغه چې د اما زاینو یا په پیر دوم باندې مثال ولاړی دغه ناجو صبر دا شان مثال دلې موږ د دې ګټو دغه چې د مصارف کوم دغه چې د موږ دغه زایم دغه نالانو خلکو تور کوم چې مساجد یا مثال اما زاینو تور کو او هم پیسې او په نورو زاینو مصرفو سرسبزی باندې.
اوس پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه کې پارک نه دی کړی، خلک هم وسرم راځي چې ګلان څخه جدا نوم کوي او رانی سیم ځکه چې دا د دې اول کې ما درته ویل دا ونه ما وکړه چې د دې اې چې دی په مسجد جامع باندې مصرفیږي او په مسجد زینو او سرزوزی باندې مصرفیږي. په دې د دې خاطر هم خلاص لرش کوي چې د دې خیریه تجارت څخه سودا وکي او شان زیرانی سی ګلان زیرانی
یو شمیر کسان پروژه کې د کاروبار پر مال معمولا له مشتریانو سره او یا په کور کې کم حوصله وي.
بله و د دغه ستال ته موږ ان شاء الله د نور روز په سپات په دا روزه په دغه کې ډیر د خلکو سره ډیر ځکه چې څوک بیا ونه وایي چې مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې مثال په نور وخت کې یو رقم او روزه کې بل کم وي. روزه بیا موږ تاسو باید پروژه کې در نور روز باید ډیر شد سلوک ولرزکه چې بیا خلک اسلام ته غوته ونه نیسي.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبر نوړاندې کړی.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوی کسان خپل مرکز ته انتقال کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو مسؤل او د تبلیغاتو مشر نیول شوی دی. ملي اردو د کندهار په میوند خاکریز او ژړې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅل وختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت د څه باندې $100 million په یو پروژه کې تیرېستلی دی. اته د شکلان سید اسماعیل اميري د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم منلای. د جنوبي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوه ماشومانو د وژنې په خبرګون کې لدرې او رازو رئیس د خلکو پیل شوې اعتراض تیر شپه ورسته له هغه پایته ورسید چې چارواکو د سیمیل موترزو سیدونکو سره خبري وکړي او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د ورستۍ نخټو او دازو پلا پر یو بل اچوي. دواړو خواو په دین خټو کې د خپل وګړو د ټپی کې دوه خبر ورکړي.
لاند خبرونه واوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
پلمډي ځل په کابل کې د سنوکر روژه جام سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دې سیالیو کې د کابل ښار او ولسوالیو لوبډلو او همداشان د ننګرهار ولتي وی لوبډلې په بیلابیلو کټګوریو کې شپږ 500 لوبغاړو ګډون کړی. د دې ریاست چارواکي وایي دا سیالي د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ پیل شوې او هدف یې د سنوکر سیالیو د خو لوبغاړو پیژندل دي. دا سیالي به څلور ورځې دوام وکړي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په شلاوریزو سیالیو کې د توپوهونکو نوې درجه بندي اعلان کړه. په دغه درجه بندي کې افغان لوبغاړي حضرت الله زازای له لسم یو لسم نمبر تر اخته سوی او د لس غورو لوبغاړو په نوم کې نه دی راغلی. حضرت الله زازای په 2019 میلادي کال کې د دې نومړ شپږم ځای خپل کړی وو خو د نه لوبېدو له امله قرار قرار مخ پر خطر روان دی. او د هندستان د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې نن دوه لوبې کیږي. په 24مه لوبه کې ممبئی انډینز له راجستان رایلز سره او په 25مه لوبه کې به بیا دلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبه وکړي. له دې وړاندې د یاد لیګ په 23مه لوبه کې چنای سپر کینګز سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شي په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخ کې لخوا د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم برخه اخیستې و ویناوالو ویل نور دی په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان د سولې ته تیاری ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چور پسې به 219 پروګرامونه هم خپاره شي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپل افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کی. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سمګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، او ښکېل لوري که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي، خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې واقعه له منځه لاړه چې دلته خارجیان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې دولت سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر بحرام کراګیر ده، ډیر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سي او د دوه کونډو اعتمادو نه دی وډار سي، دومره مرګونه مونږ بس دي، دوه څلوېښت کاله ووته په موږ تاسو باندې څه نه شي څوک، نور دی ټول را ټول سي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لس ماده ایز پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي، او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سوریې په تړاو جوړیدونکو غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخدی. نو موړای په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي په اړه خبرې کوي. په پیل کې ملما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړي، په کوم ولایتو کې د پولیو مثبت په حساب سوي دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را په دی خو په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیخه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه را پور سوي ده، او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې استي چې د پولیو دوم ډول پیخه هم افغانستان ته د پاکستان را انتقال شوی، او په کشمیر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېده، او ساکال د پولیو د دوم ډول پیخې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیخې په افغانستان کې دي، چې دا ډیر پیخې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوي سوی دی، او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپ